سهار شپږ بجې شوې. ازادي راډیو له دې شېبې په 1920 او 1520 متره لانډو څاپو خپلې خبرونه پیلوي. قدر منوریدونکو، د خبرونه ته ز احمد تکل تاسو ته راغلاست وایم. په دې ساته خبرونه کې راپورونه او نیمه نړۍ پروګرام خبريږي، خو لومړی په مخکې خبرونو ته. لګوزان یا پولیو د خلاص افغانستان بنسټ نن د ماشومانو د نړیوالې ورځې په مناسبت د ټولو ماشومانو لپاره له پولیو د خلاص نړۍ غوښتنه کړې. د بنسټ پر خپله ایکس پاڼه دا هیله څرګنده کړې ده، افغانستان کې سږکال د ماشومانو د ګوزان د ناروغۍ یا پولیو د مثبتو پیښو شمیر درویشتو ته لوړ شوی دی. په افغانستان کې یوازې پولیو نه، بلکې ډېرې نورې د درملنې وړ ناروغۍ هم شته چې د ماشومانو ژوند ګواښي. پر دې سربیره ډېر ماشومان له خوارځواکۍ او د خوړو له نه خوندیتوب سره مخامخ دي. ولس کلنې افغان پیغلې نیلا ابراهیمی د افغان جونو له حقونو د دفاع په خاطر پرون د 2023 کال د ماشومانو لپاره د سولې د نړیوالې جایزې مستحقه وپیژندل شوه. د ماشومانو د حقونو د بنسټ په وینا نوموړې ته دا جایزه د هغو فعالیتونو په خاطر ورکړل شوې ده چې د ښځو د آواز د اوچتولو لپاره یې کړي دي. په عین حال کې پرون د مارتین اینلز په نوم د بشري حقونو یو مدافع بنسټ اعلان وکړ چې د افغان ښځو د حقونو مدافع فعاله جولیا پارسی د دې بنسټ د 2023 کال د بشري حقونو د مدافعانو د جایزې ګټونکې شوه. جولیا پارسی چې ښوونکې ده د فریډم ناو مؤسسې لخوا دې جایزې ته کاندیده شوې. نوموړې د ښځو د حقونو او اساسي ازادیو پر وړاندې د طالبانو له سختو سیاستونو او تګلارو سره په مخالفت کې د افغان ښځو خود جوشه غورځنګ جوړ کړ او تیر کال درې میاشتې د طالبانو په بند کې تیرې کړې. په خیبر پښتونخوا ایالت کې د تلاشۍ پر یوه پوسته د برید په نتیجه کې یوولس سرتیري وژل شوي دي. د پاکستان د استخباراتو یو چارواکي د خپل نوم نه ښودلو په شرط پرون د ازادۍ راډیو مشال څانګې ته وویل چې یو مشکوک ځانمرګي په چاودیدونکو موادو بار موټر د خیبر پښتونخوا د جانیخیلو سیمې د یوې پوستې مخې ته والوزاوه چې په نتیجه کې یوولس سرتیري ووژل شول او څو نور ټپیان شول. د دې چارواکي په وینا پیخه تیر مخام شاوخوا اوه بجه وشوه. د دې برید پرتر اوسه کومې ډلې نه ده منلې، خو په دې سیمه کې د تحریک طالبان پاکستان ډله یا ټي ټي پي ډېره فعاله ده. د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د هغو اسرائیلي برمتو د خلاصون لپاره چې حماس ډلې اسیران کړي دي د سړي په سر د 15 میلیون ډالرو جایزې اعلان کړي دي. بنیامین نتنیاهو همدارز ژمنه کړې چې هر څوک د برمتو په ژغورنه کې مرسته وکړي نو د اسرائیلو حکومت به له کورنۍ سره یو ځای د غزې له کلابند قلمرو څخه بهر وباسي. د خبر د نتنیاهو دفتر پرون اعلان کړ. حماس چې امریکا او اروپایي ټولنه د یوې تروریستي ډلې په توګه پیژني، له دې مخکې د اسرائیلو دا ډول وړاندیزونه رد کړي وو. ایران پلوې حماس ډلې ویلي چې پاتې اسرائیلي برمته با یوازې د داسې یوې موافقې په صورت کې آزاد کړي چې جګړه او د غزې کلابندي پای ته ورسیږي او جګړه ځپلې غزه بیرته ورغول شي. او د جرمني پر صدر اعظم اولف شولز پرون فشارونه زیات شول چې پر روانه فبروري میاشت کې د چټکو انتخاباتو په درشل کې د خپل سوسیال ډیموکرات ګوند اس پی ډی د مخکښ کاندید په توګه له کاندیدېدو ډډه وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د هغه ګوند د تاریخي ماتې پر لور روان دی. د سوسیال ډیموکرات ګوند ځینې جګپوړي غړي له هغو غوښتنو سره یو ځای شوي دي چې له ښاغلي شول څخه غواړي د دفاع وزیر بوریس پیتوریوس ته لاره خلاصه پرېږدي. په جرمني کې چې د روانې میاشتې په پیل کې د شولز درې اړخیز ائتلاف ړنګ شو، له ټاکلې نیټې اووه میاشتې مخکې انتخابات ترسره کیږي. شولز چې د جی شل په سرمشریزه کې د ګډون لپاره د برازیل په پلازمینه ریو د جنیرو کې دی، داسې نښې ښودلې وې چې ګنې د صدراعظمۍ د بلې دولې لپاره ځان کاندیدوي. خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل را سره اوسې قدرمن اوریدونکو د خبرونه په دوام کې راپورونه خبريږي. د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې په یو تازه راپور کې ګوندیو هیوادونو ته د افغان کډوالو د تلو راتلو علتونه څېړلې دي.
د فقر، بیکاری او اقتصادي مشکلات ترڅنګ د مسؤلیت نشتون د دې سبب ګرځي چې د افغانستان خلک خپل د هیواد څخه کډه وکړي.
د خیبر پښتونخوا په بنو کې د بیګانې حملې په اړه جزئیات درکو او په یو بل راپور کې به واورئ چې د ناروې د کډوالو شوروي افغانستان د اقتصادي ستونزو او طبیعي پیښو له کبله له پراخو ننګونو سره مخامخ دی.
موږ بیخي د ډېرو زیاتو مشکلاتو سره مخامخ یو. دلته چې اوس موږ مهاجر هم یو، په دې منطقه کې راغلي هم یو، نه کار شته نه هیڅ شی نشته.
همداراز وباورئ چې روسیا وایي اوکراین پر خاوره د امریکایي لرې وټن ویشتونکو توغندیو په وسیله برید کړی. په دوهمه نیمایي کې د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی پروګرام نیمه نړۍ خپریږي. اورېدو ته راسره اوسئ.
در دې شیبه د ازادۍ راډیو خبري ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل د طاهر روحان په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. ورزو لومړی موضوع ته د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمشنری یو ان ایچ سی آر د روان کال په لومړی نهه میاشتو کې له افغانستانه د خلکو د وتلو اصلي لاملونه بیکاري، اقتصادي ستونزې او مبهمې راتلونکې ته اندېښنې بللې دي. د ادارې په راپور کې چې د افغانستان پر ټولو رسمي او غیر رسمي پولو د خلکو د تګ راتګ او له لسګونو زره کسانو سره د مرکو پر اساس برابر شوی ویلي چې پر پولو څارنه یې پر خوندیتوب او دا چې افغانان د کومو دلایلو پر اساس پر پولو تګ راتګ کوي متمرکز و. یونیسیار وایي چې د دې راپور هدف دا و چې په دې اړه نور معلومات ترلاسه کړي چې پر اساسي دوی خپلو تګلارو ته سمون ورکړي. په دې اړه تفصیل په دې راپور کې واورئ.
د ملګرو ملتونو د کډوالو د لوی کمشنری د راپور له مخې د روان میلادي کال په لومړیو نهو میاشتو کې په افغانستان کې بیکاري، اقتصادي ناوړه وضعیت، د خوړو نه خوندیتوب او ښوونځي ته د نه لاسرسي له امله مبهمې راتلونکې اکثریت افغانان هڅولي چې له افغانستان څخه ووځي او د ایران او پاکستان په ګډون ګاونډیو هیوادونو ته لاړ شي. د کمشنری د روان 2023 میلادي کال د جنوري له لومړۍ نیټې د سپتمبر تر دیرشمې پورې د افغانستان پر ټولو اتو رسمي او نور شاوخوا 500 غیر رسمي پولو د خلکو د تګ راتک او له 100,000 څخه زیاتو کسانو سره د مرکو پر اساس خپل راپور پرون سېشنبه خپور کړ. په دغه راپور کې ویل شوی چې یو ان سی آر په دغه موده کې د خپلو شریکانو په مرسته له 90,101 نارینه وو او 2,900 ښځینه وو سره مرکې کړي او له هغوی پوښتل شوی چې کوم اساسي لاملونه دوی دې ته اړ کړي چې له افغانستان څخه ووځي یا له ګاونډیو هیوادونو بیرته افغانستان ته ستانه شي. د ښځینه مرکه کوونکو شمیر په دې خاطر کم ښودل شوی چې د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې او نورو شریکانو یې ډېرو ښځینه همکارانو ته لاسرسی نه درلود. علت هم دا دی چې طالبانو پر افغانستان له بیا واکمنېدو راهیسې ښځې د ملګرو ملتونو په ګډون په غیر دولتي مؤسسو او ډېرو دولتي ادارو کې له کار کولو راګرځولې دي. له 15,000 څخه زیاتو افغانانو چې ایران، پاکستان، تاجکستان، ازبکستان او ترکمنستان ته لتلو مخکې په پولو کې ورسره مرکې شوي، اکثرو یې د بیکاری او ناوړه اقتصادي وضعیت په ګډون ځینې نور عوامل له افغانستانه د وتلو اصلي لاملونه یاد کړي دي. په دوی کې یوازې نږدې 2,800 ښځې او د ټولو 60% د 340 کلونو ترمنځ ښودل شوي دي. ایران ته د تلونکو 45% او پاکستان ته 8% مرکه کوونکو ویلي چې په افغانستان کې هر ورځ ځان تر فشار لاندې احساس کړی. اقتصادي ستونزې د خوړو نه خوندیتوب، ناڅرګند راتلونکي، روغتیایي ستونزې، پر ښځو د تعلیم بندیز په ټولنه کې تاوتریخوالی، پر ماشومانو کار کول او د ژوند کولو لپاره د نورو خدمتونو نشتوالی یا محدودوالی هغه اصلي لاملونه دي چې دوی له افغانستان څخه وتلو ته اړ کړي دي. یو شمیر افغانانو هم اکثره وختونه له ازادي راډیو سره په خبرو کې له بې وزلۍ او هم د ښځو پر تعلیم له بندیز څخه سر ټکولی دی.
حالات خراب دي، کارونه نشته چې کارونه مې زموږ د کار څوک نشته دی، پیسې پچپ کې نو دواګان کار مار نشته دی.
دا د بنجونو پر مخ چې دا شوازي بندې ده کې دا نه خلاص کړ، دا مکتبونه دا به همیشه افغانستان د شاته پاتې یا داسې به د بل تر لاس لاندې او بل نورو ابسایم کوته به موږ ته ټول احتیاج یو.
د ملګرو ملتونو د کډوالو د لوی کمشنری د راپور له مخې یو شمیر مرکه کوونکو ویلي چې په افغانستان کې روان وضعیت دوی اړ کړي چې د دوهم یا دریم ځل لپاره بیا پاکستان ته ولاړ شي. هغه هیواد ته چې د تیر کال د نومبر له میاشتې راهیسې په سلګونو زره افغان کډوال چې بې اسناد کډوال ښودل شوي بیرته افغانستان ته ستانه کړي دي. د اقتصادي چارو کارپوهان هم له دې سره موافق دي چې په افغانستان کې روان اقتصادي وضعیت د اصلي لامل دی چې یو شمیر کسان له هیواده د وتلو تکل وکړي. د اقتصادي چارو پو از رخش حافظی
د
د فقر، بیکاری او اقتصادي مشکلات ترڅنګ په افغانستان کې د مسؤلیت نشتون او پرلپسې ناامنی، جګړې او بیعدالتي د دې سبب ګرځي چې د افغانستان خلک په دلیزه توګه خپل د هېواد څخه کډه وکړي او لالهنده شي. که چیرې په افغانستان کې سیاسي مسؤلیت او عدالت شتون ولري، خلک کولی شي چې په یو مسؤول سیاسي بستر کې د فقر او بیکاري چاره وکړي. خو تر ټولو څخه د مخه باید دا سیاسي مسؤول او عادلانه او حقوقي بستر پیدا شي.
د ملګرو ملتونو د کډوالو د لوی کمیشنری د راپور له مخې یو شمېر هغو کسانو چې یو این ایچ سی آر او شریکانو یې له ګاونډیو هېوادونو پر پولو د افغانستان خواته د راوښتو په مهال مرکې کړي، ویلي چې په افغانستان کې د خپلو کورنیو له غړو سره د یو ځای کېدو، په کوربه هېوادونو کې د کاري فرصتونو نشتوالي، د ژوند کولو زیات لګښت، د کورونو لوړې کرایې او همدارنګه د نیول کېدو او د اخراج د ګواښونو له کبله بیرته افغانستان ته ستنېږي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمیشنری ویلي چې په ایران، پاکستان، تاجکستان او د آسیا پاسیفیک لپاره د خپل سیمه ییز دفتر په مشوره او د هغوی د عملیاتو پر اساس د پولو د څارنې پر وسایلو بیا کتنه د دې لپاره کړې چې په سیمه کې د مخ په زیاتېدونکي خوندیتوب د شرایطو سره سم معلومات راټول کړي. له افغانستان څخه ګاونډیو او نورو هېوادونو ته د کډوالۍ پراخ بهیر چې په اتیایومه لسیزه کې پر افغانستان د پخواني شوروي له یرغل سره پیل شوی، تر اوسه روان دی. د ملګرو ملتونو د شمیرو له مخې یوازې په پاکستان او ایران کې تر اوسه له 5 میلیونو زیات افغانان اوسي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د خیبر پښتونخوا د بنو ولسوالۍ په جاني خیلو سیمه کې وسلوالو تیر ماښام پر یو امنیتي پوسته د موټر بم برید وکړ. د سیمې امنیتي چارواکو د ازادۍ راډیو مشال څنګه ته د پیښې پخلی کړی او ویلي دي چې په دې برید کې 15 امنیتي سرتیرو ته مرګ ژوبل اوښتې ده. د وسلوالو او پوځ ترمنځ د شپې تر ناوخته پورې د نښتې راپورونه هم ورکړل شوي دي. له بلې خوا راپورونه وایي هغه پولیس چې وسلوالو وړمه ورځ له دې سیمې څخه تښتولي وو بیرته خوشې شوي دي. د دې موضوعاتو تفصیل د ازادۍ راډیو د مشال څنګه د خبریال عمر وزیر پر راپور کې واوري.
امنیتی چارواکو په وینا بنو جانی خیلو کې د نومبر په 19مه وسلوالو امنیتی پوستا باندې ځانمرګي او وروسته وسلوال برید کړي چې یو ل سرتیری وژلي، سلور نور یې ژوبل کړي دي. په بنو کې استخباراتي او فوزی جلا جلا چارواکو مشال ریډیو ته وویل چې جانی خیل مالی خیل سیمه کې وسلوالو د بارودو ډګړې امنیتی پوستې سره جګړه ولې او وروسته یې په پوستا وسلوال برید کړي. دوی وویل چې برید کې د صوبېدار په ګډون یو لس فوزی سرتیری وژل شوي، سلور ژوبل دي، چې پکې د دوو سرتیرو حالت مرګونه دي. د جاني خیلو اوسیدونکو مشال ریډیو ته وویل چې 14 دومره زوردار وه چې تر لرې لرې د خلکو کورونو دیوالونه او کوټې زیانمنې کړي، خو عامو خلکو ته ځاني تاوان نه دی رسېدلې. د چارواکو او ځایي خلکو په وینا د برید پس د شپې نه وخته پورې د وسلوالو او فوز ترمنځ ډزې روانې وې. تر اوسه کمې وسلوالې ډلې د برید رسمي ذمهوري نه دی منلې. جاني خیلو کې پرون د نومبر په 19مه سهار هم وسلوالو د سیمې یو مخور او جرګامار شودي خیل ملک په ګاډي برید کړی وو چې نوموړی د غوراره ډرایور او یوه خزینه یې وژلي ول. شپږ نور کسان یې ژوبل کړي ول چې په هغې کې هم یوه خزینه او درې ماشومان شامل ول. یادې سیمې سره سرمه سردی خیلو کې هم د شپې مهال د پولیسو په وینا وسلوالو د هوجام دوکان په بارودي موادو سره لوزولې، خو دغه پیښه کې د پولیسو په وینا ځاني تاوان نه دی شوی. د بنو په وزیر سب ډویژن سیمه کې هم وسلوالو بیا د نومبر په 13مه د شپې 9 پولیس سرتیری تښتول یا غوا کړي ول، چې د پولیسو مشر ضیاءالدین احمد په وینا پرون د نومبر په 19مه ناوخته یې خوشي کړي. نوموړي خبریالانو ته استولې بیان کې ویلي چې د ځایي مشرانو په کوششونو سره یې تختول شوي سرتیری له وسلوالو خوشي کړي. وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي چې تختول شوي کسان یې څنګه او په کم شرطونو خوشي کړي. د خیبر پښتونخوا جنوبي زیلو کې په دې وروستیو کې په پولیسو او فوز وسله وال بریدونو کې تیزی راغله. بل طرف وسله والو زید هم د پولیسو او فوز کروای دوام لري. یو په بل بریدونه تیز شوی او وخت په وخت یو بل ته د مرګ ژوبلې اړولو یې دعوی کړي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ. تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
وړاندې په خبرونه کې بیا هم د افغانستان اړوند مطالب لرو، خو اوس ورځو د اوکراین د جګړې مسلې ته. د روسیې دفاع وزارت وایي چې اوکراین پرون د دې هیواد پر خاوره د امریکایي توغندیو په وسیله برید وکړ. پر روسیې د اوکراین د دې پرمختللو لرې واټن ویشتونکو توغندیو د برید خبر داسې مهال ورکول کیږي چې پرون پر دې هیواد د روسیې د بې دلیله یرغل زر ورځې پوره شوې. په عین حال کې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پرون د خپلو اټومي وسلو په اړه بیا کتل شوې تګلاره یا دکتورین لاسلیک کړ چې د دې هیواد ځواکونو ته اجازه ورکوي د دې وسلو کارول په پام کې ونیسي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورئ.
د روسیې دفاع وزارت وایي د اوکراین ځواکونو ATA CMS ډوله شپږ توغندي چې متحدو ایالتونو کیف ته ورکړي د دې هیواد پر بریانسک سیمې ویشتي دي. د وزارت پرون سیشن په یو بیان کې ادعا وکړه چې ځواکونو یې وکولی شول چې پنځه توغندي له منځه یوسي او بل زیانمن کړي. د روسیې د دفاع وزارت په خبره د زیانمن شوي توغندي ټوټې په سیمه کې پر یوه پوځي هدف را پرېوتې چې له امله یې اور لګېدلی خو چاته یې تلفات نه دي اړولي. تر دغه برید څو ساعته مخکې د روسیې آر بی کی رسنۍ د اوکراین په پوځ کې د یوې باخبره سرچینې له قوله چې د هویت د نه افشا کېدو په شرط ورسره خبرې کړي خبر ورکړ چې ویلي دي د دې هیواد ځواکونو د لومړي ځل لپاره له دغو توغندیو کار اخیستی. د روسیې د بریانسک په جنوب غربي سیمې کراچف کې د روسیې پوځي تاسیسات په نښه کړي او هغه یې زیانمن کړي دي. کیف په رسمي توګه دغه راپورونه نه دي تایید کړي، خو د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي د دغه راپورونو په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې دومره وویل چې هیواد په کور دننه تولید شوو د لرې واټن وهونکو بې پیلوټ الوتکو په ګډون د لرې واټن ویشتونکو وسلو وړتیاوې لري او اوس هم ATA CMS توغندي په لاس کې لري. د آزادي اروپا آزادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور له مخې کیف په غچ اخیستونکو عملیاتو کې له دغو توغندیو چې په دقیق ډول د هدف ویشتلو وړتیا لري داسې مهال کار اخیستی چې پر اوکراین د روسیې د بې دلیله یرغل زر ورځې پوره شوې. د څارونکو په باور اوکراین هڅه کوي چې د رواني جګړې ستراتیژیکه ارزونه بدله کړي او وښیي چې د روسیې قلمرو د اوکراینی ځواکونو له مستقیمو بریدونو خوندي نه دی. په عین حال کې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پرون سیشن به د خپلو اټومي وسلو په اړه بیا کتل شوي دکتورین لاسلیک کړل چې د دې هیواد ځواکونو ته اجازه ورکوي چې د روسیې پر خاورې د اټومي وسلو لرونکي هیواد په ملاتړ د برید په صورت کې کولای شي د دغو وسلو کارول په پام کې ونیسي. د دغو دکتورینو له مخې یو هیواد چې د یو اټومي وسلو لرونکي متحد په ملاتړ د روسیې پر خاورې برید کوي هغه پر خاورې د ټول ائتلاف لخوا تیری ګڼل کیږي. د نیویورک ټایمز، واشنگتن پوسټ او اسوسییټډ پریس په ګډون یو شمېر امریکایي رسنیو د یو شمېر با خبرو سرچینو له خولې د یکشنبې په ورځ خبر ورکړ چې وایي د متحدو ایالتونو ولسمشر جو بایدن پر هغو وسلو چې اوکراین ته ورکړي محدودیتونه لري کړی او کیف ته اجازه ورکوي چې له امریکایي لرې واټن ویشونکو توغندیو څخه د روسیې په خاوره کې دننه د بریدونو د پنخه کولو لپاره کار واخلي. د راپور له مخې کلي وی خواله دغه پرمختللو امریکایي توغندیو څخه د اوکراین استفاده د دې هیواد د پوځي ستراتیژي پوخوالی او ورسره د لویدیځو متحدینو زیاتیدونکو ملاتړ په ډاګه کوي. له بلې خوا د رواني جګړې سختي دود احتمال په اړه هم اندېښنې زیاتوي. ویل کېږي چې له دغه وسلو د روسیې پر خاورې برید به موسکو وهڅوي چې سخت ځواب ورکړي. پر اوکراین د روسیې یرغل چې د 2022 میلادي کال د فبروري په 24مه پیل شوی پر یوې اوږدې جګړې بدل شوی چې په ترڅ کې دواړو لورو ته درانه ځاني او مالي زیانونه اوښتي دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د اتاتې رادیو خبرونه اوري. د ناروی د کډوالو شورا NRCY افغانستان د دوامدار اقتصادي کړکیچ، بیکاری او اقلیمی بدلون په نتیجه کې درامینست شویو طبي پیښو له کبله له لویو ننګونو سره مخامخ دی. د ټولنې 13 ورځ پر خپل ویبپاڼه د یو راپور په خپرولو سره ویلي چې په بادغیس ولایت کې چې له وچکالۍ سره مخامخ دی وضعیت په خاص ډول کړکیچن دی. په بادغیس کې ځینې کورنۍ هم وایي چې سږکال د اوبو د کمښت له کبله کښتونه او ځمکې وچې شوي او خلک د بیکارۍ او اقتصادي ستونزو له کبله د خپلو مینو پریښودو ته اړ شوي دي. په دې اړه تفصیل د ازادۍ راډیو خبریال راکوي.
د ناروی د کډوالو شورا انرسي وایي چې افغانستان په نړۍ کې د اقلیمی بدلونونو پر وړاندې له زیانمنونکو هیوادونو دی، خو دغه هیواد مخ پر زیاتیدونکو اغیزو ته لازم چمتووالی نه لري. انرسي تیر ورځ په خپلې ویبپاڼه کې د یو راپور له مخې ویلي چې افغانستان د دوامدار اقتصادي کړکیچ، بیکاری او د اقلیمی بدلون په نتیجه کې د رامنځته شوو طبي پیښو له امله له لویو ننګونو سره مخامخ دی. د ادارې ویلي چې وضعیت په بادغیس ولایت کې چې له وچکالۍ سره مخامخ دی کړکېچن دی. په راپور کې دغه شان راغلي چې د کرنې په برخه کې خلکو ته د اوښتو زیانونو له امله دوی اړ شوي چې د ژوندي پاتې کېدو لپاره خپلې سیمې پرېږدي او نورو ځایونو ته کډوال شي. په بادغیس کې یو شمېر بزګران وایي چې کرنه یوازینۍ د عاید سرچینه وه، خو د دوامدار وچکالۍ له کبله له ډول ډول ستونزو سره مخامخ دي. عزیز ګل چې د وچکالۍ له کبله هرات ته کډوال شوی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
موږ بیخي د ډېرو زیاتو مشکلاتو سره مخ یو. دلته چې اوس موږ مهاجر هم یو، په دې منطقه کې راغلي هم یو، نه کار شته نه هیڅ شی نشته. زموږ دا خواهش دی چې مسؤلین زموږ سره همکاري وکړي، د هر نوع څخه د هر مدرک څخه چې کېږي زموږ د خوشحالۍ د اوبو په حساب کې، د زراعت په حساب کې، د کارګرو دپاره.
د بادغیس ولایت یو بل اوسیدونکي عبدالسلام د ورته ستونزې په شریکولو سره ازادي راډیو ته وویل:
سږکال له ډېرو ستونزو سره مخامخ شو، کښت مو وچ شو. په دغه بالامرغاب کې هره ورځ خلک خپلې سیمې پرېږدي. که موږ هم ځای ولرو یوه شیبه به صبر ونه کړو.
تر دې وړاندې د یک شمې په ورځ د ماشومانو د ژغورنې صندوق یا سیف د چلډرن ویلي وو چې د 2024 کال په لومړیو میاشتو کې څه باندې 8000 کسان چې نیمایي هغه ماشومان دي د اقلیمي بدلونونو له کبله د خپلو سیمو پرېښودلو ته اړ شوي دي. پنځه میاشتې وړاندې بیا ډبلیو ایف پی په خپل یو راپور کې ویلي وو چې څو لسیزو جګړو، اقتصادي کړکېچ او اقلیمي بدلونونو میلیونونه افغانان له شدید لوږې سره مخامخ کړي، او دا مهال 2.4 میلیونه افغانان له لوږې سره لاس او ګریوان دي.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک باندې لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
د هلمند ولایت اوسیدونکي د خوراکي او غیر خوراکي توکو د بایو لوړوالي څخه شکایت کوي. دوی وایي د توکو بایو دومره لوړې شوې دي چې د رانیولو وس نه لري. د هلمند ولایت ډیری خلک د خاروالۍ له چارواکو غوښتنه کوي چې د دې ستونزې د حل لپاره اقدام وکړي. جزئیات په دې راپور کې.
د هلمند ولایت اوسیدونکو وایي د خوراکي او غیر خوراکي توکو د بیې لوړوالي د سختو ستونزو سره مخ کړي دي. دوی وایي د توکو بیې دومره لوړې سوي دي چې د رانیولو وس نه لري، او د ښاروالۍ له مسؤلینو غوښتنه کوي چې د دې ستونزو د حل لپاره دې جدي ګامونه پورته کړي. د هلمند دا اوسیدونکو وایي که څه هم د افغانۍ په وړاندې د ډالرو بیې کښته سوي، خو بیا هم د خوراکي او غیر خوراکي توکو بیې په بازار کې لوړې پاتې دي. دوی زیاتوي چې د ډالرو په ارزښت کې کموالی باید د توکو په بیو مثبت اغېز ولري، خو برعکس نرخونه ورځ تر بلې لوړېږي چې د دوی د اقتصادي ستونزو لامل ګرځېدلې دي. د دغه ولایت یو شمېر اوسیدونکو ازادي راډیو ته داسې وویل:
په بازار کې خو ډیر نرخونه ډیر هاوچ تر رسیدلې دي، ډیر ګراني ده، خلک ډیر سره ستړي دي. په دې اړه مو د اسلامي امارت څخه دا غوښتنه چې نرخونه کنټرول کړي. نو چې دونه لوړې اول ځکه څه اقتصاد مې صحیح دی، نو د نورو خلکو خو اقتصاد ډیر ضعیف دی، نو هغه قرام به څنګه دا شان رانیسي. نو په دې خاطر مو اسلامي امارت څخه غوښتنه ده چې څه کنټرول پکښې وکړي.
خیر ډیر هغه زیاته کړې دي، تقریبا وچ ډوډۍ ته وسوله دا وچه ډوډۍ لا وز داس په مشکلاتو تکلیف پیدا کیږي. اسلامي وارث څخه مغښتنه دغه ده چې پر د سرحدو پر دغه باندې ستنګار وکي، مسلات کم کړي، د مسلمانانو د پاره چې څه دغه خوراکي مواد پکښه ته قیمت تماس
موږ دغه مشکلات دي چې تجارانو دغه نرخوسه ډیری رښتته پورته لري. مثال د غوړو ګټه 15 لس کالداري ده، هغه دوه تفاوت راوي چې دی وخت راځي 1500 کښته فورته راځي، نو باره تجار نشي کولای چې ډېر شی راوي په اندازه راوړي، نو خامخا دغه مشکلات ولري.
دا د یو خو بانکي سیستم دی، بانکونه اولیه نه کېږي، بانکونه بند دي، او بل د لوی سره سره دا ګراني جوړه، د لوی سره سره کم راځي.
د هلمند دا خلک د دې ستونزو د حل لپاره د حکومت او د ښاروالیو له مسؤلینو غواړي چې د توکو د کنټرول لپاره دې جدي ګامونه پورته کړي، او د کرنې او مالداري لپاره دې هم لازمي اسانتیاوې برابرې کړي. هڅه مو وکړه چې په دې اړه په هلمند کې د طالبانو د ښاروالۍ د ریاست له مسؤلینو سره هم خبرې وکړو، خو لا پوره هڅو سره سره بیا هم بریالي نه سو. د اقتصادي چارو کارپوه انجینر نصیر احمد احمدی په وینا، په افغانستان کې د خوراکي او غیر خوراکي توکو د بیې لوړوالی اصلي لامل د دې هیواد د تولیداتو نشتوالی دی.
یو غټ قوي لوی عامل هغه دا دی چې موږ په خپل ملک کې د ډیرو شیانو هغه تولیدات نه لرو، د خارج څخه راکړه ورکړه کوونو، هغه کې هغه اکثره شیان په ډالر باندې، ډالر په اکثره اوقاتو کې لوړ ځي، نو د ډیرو شانو یو غټ عامل دا دی چې هغه موږ ته په لوړې به په ګرانه به باندې تمامېږي.
په هلمند ولایت کې پر داسې مهال د خوراکي او غیر خوراکي توکو بې لوړېږي چې په دغه ولایت کې د کرنې وضعیت ورځ تر بلې خرابېږي، ځکه چې د اوبو د کمښت له امله کروندګر خپل ځمکې نسي خړوبولی. د دې ولایت شاوخوا 50% خلک په کرنه او مالداري پورې تړلي دي چې د خلکو اقتصادي ورسره کښته لویږي.
په هلمند کې د خوراکي او غیر خوراکي موادو د بایو له لوړوالي د سیمې د اوسیدونکو شکایتونه مو اوریدل، خو په کابل ښار کې د کابل ښار د بیلابیلو سیمو ځینې اوسیدونکي د برق له دوامدارو پرچاویو شکایت کوي. دوی له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وایي چې د هوا له سړېدو سره د ورځې له 5 تر 6 ساعتونو پورې برېښنا لري چې لومړنۍ اړتیاوې هم نه پوره کوي.
د کابل ښار ځینې اوسیدونکو وایي چې لډېرې مودې د برېښنا له کمی سره مخامخ دي، او د هوا په سړېدو دغه ستونزه لا پسې زیاته شوې ده. دوی د طالبانو له حکومت غواړي چې د دې ستونزې د دایمي حل لپاره دي اقدامات وکړي. د کابل ښار د قلعه زمان خان اوسیدونکي لطیفې په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
نو ډیره سخته ژوند ده په افغانستان کې په ژمی کې، نو برق هم نه وي چې اوبه ځان ته څوک ډک کړي، چې بیا ټانکي خو بیخي نه ډکېږي چې داسې یو شل دقیقې ته راشي، یا فرض د مثال 10 دقیقې ته به برقونه راشي څوک ټانکي ډک کړي، خو ځان ته یو سطل دو سطل به ذخیره وکړي. هغې نه بغیر خو ډیره مشکل ده په ژمی کې، دلته لرګي نه وي، ګاز نه وي، برق نه وي، نو څوک هم داسې بس په ژمی کې دلته مر پسې ګرځي، که چېرته مری څوک یو مر لاندې کینی نو ځان تاوده کی.
د کابل ښار دی وی بلې برخې اوسیدونکو بیا وایي چې د بی برقی له کبله دوی او بچیانی مطالعه نشي کولای. د کابل ښار د کارتینو سیمې اوسیدونکو کمال په ډیر ازادي راډیو ته ویل:
نایلل جینا ډیر نایلل جینا دا موبایل ګروپ لګو ورته اور تنی ستر هغه پورې در دوی درتونه وای، یا زه اخلم یا مور اخلي یا ورور اخلي، کوشش کو درته وایو او دا ګروپ امر تنی سو تر هغه درتونه خلاص شي. نور دا ډیر استون شو دا اوس دا به ورکی شپیش بینی ډیر تحمد یو خره.
د برېښنا د پرچاوي په اړه د طالبانو د حکومت د برېښنا شرکت ویان حکمت الله میوندی د ازادي رادیو پښتنې ځواب نکړي، خو وړاندې د دغه شرکت مشر عبدالباری عمری د شرکت په پاڼه کې په خپل شی پیغام کې ویلي او هڅه کوي ټول د برېښنا برخه منشي، او له خلکو یې غوښتنه کړې وا چې په خپل وخت بلونه تحویل او د برق په مصرف کې له احتیاطه کار واخلي. افغانستان تر ډیره د اړتیا وړ برېښنا له ګاونډیو هیوادونو په ځانګړي توګه له ازبکستان، تاجکستان، ایران او ترکمنستان څخه واردوي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سر مفتش د ځانګړي دفتر یا سیګار تیر کال د حمل په میاشت کې د راپور له مخې ویلي چې افغانستان 80% برېښنا له ګاونډیو هیوادونو واردوي، چې په کلنۍ کچه 240 میلیونه ډالر پیسې کیږي. له ګاونډیو هیوادونو وارد شوی برېښنا وخت نا وخت د بیلابیلو تخنیکي او یا هم په هغو هیوادونو کې چې برېښنا ترې واردېږي د تقاضا د لوړېدو له کبله قطع کیږي، چې دې مسلې خلک له ډول ډول ستونزو سره مخامخ کړي دي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سکیور
خبرونه او راپورونه لمړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه ورځ د ازادۍ رادیو خبرونه اوري قدرمن اوریدونکو د خبرونه په دوهمنی مې کې د خځو لپاره د ازادۍ رادیو